السلام علیکم قدرمن اوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوي د ازادي رادیو د خبرونه تر 3 بجو دوام کوي لومړی نیمایي مهم راپورونه ته ځانګړي شوي او په دویم نیمایي کې فرشتنه ده د ژوند شتمنی خبرونه وړاندې کوي کوربه موزه محمد حدیث پر دیسم او تخنیکی چار را سره عبید الله عبیدی مختوړي تر دې مخکې چې خبرونه پیل کړو خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې پاکستان براتلونکي ونی د اقتصادي همکاري او د سازمان د غونډې کوربه وي او د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له خبری رسنیو سره په یو دامدار لانجه کې لویدل ویلي دي چې په سوینی ماڼۍ کې به د خبریالانو په کلنۍ مخامنۍ کې ګډون وکړي اوس ناجی صاحب په سټوډیو کې د افغانستان کورنۍ خبرونه په وړاندې کړي
السلام علیکم د هم تر دې دمه د مهمه خبرونو سر ټکی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ایشیانو ته د روزنې اسانتیاوي په پاکستان کې برابرېږي د ډیورن کرښې له هغې غاړې د کونړ پر سرکڼو ولسوالۍ یو ځلې بیا 104 توغندي ویشتل شوي او د کابل امنیه قمندان وایي د بېلابېلو جنایي جرمونو په تورې 104 تنه نیولې بشپړ خبرونه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ایشیانو ته د روزنې اسانتیاوي په پاکستان کې برابرېږي د دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش نن ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې فعال د ایشیان د پاکستان اتباع دي
څرنګه چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې مونږ کافي اسناد لرو چې دغه کسان په پاکستان کې روزل کېږي سربېره پر دې حافظ سعید چې په افغانستان کې د داعش مشري کوله د پاکستان تبا و چې د افغانستان په ختیځ کې په عملیاتو کې ووژل شو
نوموړي وویل چې په دې تړاو اسناد او شواهد هم لري دا په داسې حال کې ده چې د نیو امریکا په نامه یو بنسټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې څومره داعشیان چې وژل شوي یا نیول شوي پاکستانیان وو د ډیورن کرښې له هغې غاړې د کونړ پر سرکڼو ولسوالۍ یو ځلې بیا 104 توغندي ویشتل شوي د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان فریدالله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي په تیرو 24 ساعتونو کې د سرکڼو ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو لګېدلي خو زیان خلکو ته نه دی رسېدلی نوموړي وویل چې پاکستاني پوځیانو له تېرې سه شنبې ورځې راهیسې د کونړ پر سرحدي سیمو بریدونه درولي وو خو د شنبې له ورځې بیا پیل کړي دي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د پاکستان له لوري د تورخم او سپین بولدک د دروازو د تړل کېدو په تړاو نړیوال سوداګریز سازمان ته شکایت کوي د دغه وزارت مرستیال قربان حقجو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه یو پلاوی هم ټاکلی ترڅو د لارې د تړل کېدو په اړه څېړنه وکړي نوموړي وویل چې په نړیوال سوداګریز سازمان کې د افغانستان د غړیتوب په اساس دا هیواد حق لري چې د سوداګریزو توکو په وړاندې د لارې د تړل کېدو په اړه شکایت وکړي پاکستان له تېرو 10 ورځو راهیسې د تورخم او سپین بولدک دروازې د مسافرو او سوداګرو پر مخ تړلې او د کابل امنیه قمندان وایي د بېلابېلو جنایي جرمونو په تړاو 104 تنه نیولي دي عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا کسان د مخدره موادو د قاچاق او په بېلابېلو نورو جرمونو نیول شوي
د کابل پولیس 104 تنه مزنونین مختلفو جرایمو پر ارتکاب نیولي دي او د ښار له مختلفو نقطو نه زیات له خاري سیمونه دي او کمې دي ولسوالۍ له سیمونه
نوموړي وویل چې دوی په کابل ښار کې د الکولي مشروباتو یوه کارخانه هم له منځه وړي او مسؤلین یې نیولې دي دا و د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له ملالې بشیر څخه اوري
پاکستان به راتلونکې اونۍ د اقتصادي همکارۍ د سازمان د غونډې کوربه وي د پاکستان د صدر اعظم د بهرني سیاست سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي چې د مارچ په لومړۍ نیټه به په دې غونډه کې د نړیوالې سوداګرۍ انرژي تولید خیریه کارونو چاپیریال او سیاحت باندې خبرې وسي دا د اقتصادي همکارۍ د سازمان 14مه غونډه ده د اقتصادي همکارۍ سازمان په داسې حال کې دا غونډه په پاکستان کې جوړوي چې په دې وروستیو کې د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې خونړیو حملو چې د ډیرو مسؤلیت یې داعش ډلې منلی لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د امریکا په نیو اورلینز کې پولیس وایي یو سړی د نشې په حالت کې یو ټرک د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروستلی او 28 کسان یې ټپیان کړي دي. د خلکو د ماردی ګراس په نوم مذهبي مراسمو کې برخه اخیسته. د پولیسو رئیس مایکل هاریسن پرون وویل چې یو مشکوک کس نیول شوی او د نشې په حالت کې د موټر چلولو په اړه پلټنې ورڅخه روانې دي. د پولیسو له رئیس څخه پوښتنه وشوه چې آیا دا پیښه تروریستي حمله وه. د وویل موږ شک لرو چې دغه موټر چلوونکی نشه و. چارواکو وویل چې 28 کسان روغتون ته لیږل شوي او د 50 نورو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د روغتیا یو چارواکي ویلي چې په ټپي سویو کې 3-4 کوچنیان هم شامل دي. د مردی ګراس په مراسمو کې په نیو اورلینز کې زرګونو کسان هر کال راټولیږي. همداسې یوه بله پیښه د جرمني په همبورګ ښار کې شوې وه. په هغه پیښه کې یو کس وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي وو. 15 کلن مشکوک جرمني ته به اغوښتل د پیښې له ځایه وتښتي، خو پولیسو په ډزو ویشتلی وو او سخت یې ټپي کړی وو. د قرغیزستان د حکومت سیاسي مخالف عمر بیک تکیبایف د اداري فساد په تور نیول شوی دی. دغه اقدام شایي د مخه ونیسي چې ولسمشري په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. تکیبایف په بشکک هوایي ډګر کې وروسته له هغه ونیول شو چې د څارنوال دفتر ویل د اتامیکي ګوند د دغه مشر په اړه جنایي پلټنې پیلوي. تکیبایف غوښتل چې استانبول ته ولاړ شي، خو پولیسو چې ساده جامې اغوستې وې دی نن د ځایي وخت پر یوه بجه توقیف کړ. دغه سیاستوال په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د پارلماني اسمبلۍ په غونډو کې ګډون کاوه. تکیبایف 58 کلن دی او د پخواني ولسمشر الماس بیک اتمبایف متحد و، خو تیر دوبی وروسته له هغه د اتمبایف سخت سیاسي مخالف سو چې دغه پخواني قرغز ولسمشر په اساسي قانون کې د اصلاحاتو وړاندیز وکړ. که څه هم د اتمبایف د ولسمشری دوره روان کال پای ته رسیږي او د ولسمشری ته بیا ځان نسی کاندید کولای، خو منتقدین وایي په اساسي قانون کې به اصلاحات د ولسمشر متحدانو ته زمینه برابره کړي چې د ولسمشری دورې تر ختمېدو وروسته به هم خپل قدرت دوام ورکړي. د اصلاحاتو له مخې د صدر اعظم په واک کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او داسې ویل کېږي چې اتمبایف شایي د حکومت نوی مشر سي او یا هم د دې څوکۍ لپاره د خپل متحد ملاتړ وکړي. ټاکل شوی ده تر روسیې په پلازمینه مسکو کې د کرملین د منتقد او پخوانی صدر اعظم په یاد کې لاریون وسی. لاریون به نن د مسکو په مرکز کې کیږي او د ښاروالۍ اجازه یې ترلاسه کړې ده. د نیمتسوف په دننهوي مخکینې دوه لاریونونه پرته له کومې پیښې سوي وو. تمکیجی په پوشکینسکایا څلور لارې کې په دې لاریون کې به تر 1500 پورې کسان ګډون وکړي او لاریون به تر پروسپکت سخروف پورې ولاړ سي. لاریون به پر ځایي وخت 4 بجې پای ته ورسیږي. پخوانی صدر اعظم او د ولسمشر ولادیمیر پوتین مخالف بوریس نیمتسوف په کرملین کې د 2015 کال په فبروري میاشت کې په ډزو ووژل سو. د دې قضیې په تړاو د روسیې د ناکرار سیمې چچنیا څخه 15 کسان نیول سوي او مجرم پیژندل سوي دي. د نیمتسوف مشکوک وشتونکی زاور دادایف د چچنیا له مشر رمضان قادیروف سره اړوندو امنیتي ځواکونو پخوانی افسر و. او د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ له خبری رسنیو سره په یو دوامدار لانجه کې لویدلې او ویلې دي چې په سپینه ماڼۍ کې به د خبریالانو په کلنۍ ماښامنۍ کې ګډون نه کوي. ترامپ دا خبره پرون پر خپل ټویټر پاڼه وکړه. د ویل چې زه به سش کال په سپینه ماڼۍ کې د خبریالانو په ماښامنۍ کې برخه نه اخلم، ټولو ته ښه وخت غواړم. ترامپ تر دې مخکې په ځینو رسنیو توند انتقاد کړی، هغوی یې په درواغو خپرولو تورن کړی دي او د امریکایانو اصلي دښمن یې یاد کړی دي. بل خوا بیا ځینو خبریالانو هم ویلي چې هغوی په خپله هم د اپریل 9 له دې ماښامنۍ د تېښتې لاره لټوله. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. په روانه خبرونه کې دا مطالب اورېدلای شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي داسې اسناد او شواهد ورسره شته چې ښایي داعشیانو ته د روزنې اسانتیاوې په پاکستان کې برابرېږي.
آنچه را که در این گزارش اشاره شده دقیقاً که ما اسناد و مدارک دار کافی در اختیار دادیم.
پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي حکومت د انتخاباتي کمیسونونو په چارو کې مداخله کوي. د ټیفا مشر محمد نیوم ایوب زاده:
اگر این مداخلات ادامه داشته باشه، چی از آدرس حکومت و چی از آدرس تیم های سیاسی و قرار است که ما این را افشا کنیم. کسایی که در پروسه ملی مداخله میکنند و با سرنوشت ملت افغانستان بازی صورت میگیرد.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله نن د لسمې ورځې لپاره هم تړلې ده. که وختو د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ د کرکټ لوبې په اړه هم وروستي جزئیات درته لرو، نو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي داسې اسناد او شواهد ورسره شته چې ښایي داعشیانو ته د روزنې اسانتیاوې په پاکستان کې برابرېږي. د دغه وزارت د ویان مرستیال د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې په افغانستان کې فعال داعشیان د پاکستان اتباع دي. دا په داسې حال کې ده چې د نیو امریکا په نامه یو بنسټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې چې څومره داعشیان نیول شوي او وژل شوي پاکستانیان وو. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د نیو امریکا په نامه د یو امریکایي بنسټ د راپور سره سم چې ویلي دي په افغانستان کې فعال داعشیان پاکستانیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان د دغه ډلې ملاتړ کوي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کافي اسناد او شواهد ښیي چې د داعش د جنګیالیو مرکزونه په پاکستان کې دي.
آنچه را که در این گزارش اشاره شده دقیقاً که ما اسناد و مدارک بسیار کافی در اختیار دادیم.
څرنګه چې په دې راپور کې ورته اشاره شوی مون کافی اسناد لرو چې دغه کسان په پاکستان کې روزل کیږي. سربیره پر دې حافظ سعید چې په افغانستان کې د داعش مشرک ولا د پاکستان تابع وو چې د افغانستان په ختیځ کې په عملیاتو کې ووژل شو.
د ښاغلي دانش په خبره داعش لومړی فعالیت له پاکستان څخه پیل او د افغانستان ځینو سیمو ته یې وغځاوه. دا په داسې حال کې ده چې د نیو امریکا په نامه یو امریکایي بنسټ ویلي چې داعشیان د پاکستان په خاوره کې روزل کیږي او بیا د جنگ لپاره افغانستان ته ځي. د دغه امریکایي بنسټ د نړیوال امنیت د څانګې مشر ایوینس کاس کیناس ویلي چې فعال داعشیان د پاکستان اتباع دي. څوک چې نیول شوي او که وژل شوي ټول پاکستانیان دي. د داعش ډلې خپل ډیر فعالیتونه د ننګرهار ولایت په ختیځو سیمو کې پیل کړل چې امنیتي ځواکونه پر وړاندې د چین کوټ او هسکې مینې په ولسوالیو کې عملیات جاري ساتلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د روانو عملیاتو په لړ کې د داعش د ډلې په سلګونو جنګیالي وژل شوي دي. دغه ډلې په افغانستان کې تر اوسه پورې د سو انتحاري حملو او په تیره د شیعهګانو پر مذهبي ځایونو د بریدونو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی په افغانستان کې د داعش ډله د پاکستان د استخباراتي سازمان یو پروژه ګڼي. خاغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان دا کار د تروریستانو لپاره د نوو مالی منابعو د ترلاسه کولو په مقصد کوي.
د داعش په دې سیمه کې اولین رهبر هم پاکستانی و چې په نامه د حافظ سعید ووژل شو. اوسنی هم پاکستانی دی. نو دا پخوانی تروریستان دي، لشکر طیبه او داسې نور عناصر په دې کې فعالیت لري. فقط نوم یې په ځان باندې داعش ښیښی دی. داعشیان د سوریې دلته نه فعالیت لري. نو که دوی کوښښ کوي چې هغوی سره اړیکې تامین کړي هغه به د دې لپاره وي چې د دوی نه مادي ګټې ترلاسه کړي.
د افغانستان پخوانی لوی درستیز دا هم وایي چې د داعش ډلې وسنی غړي اکثره د حقانی د شبکې او د طالبانو د ډلو غړي دي چې اوس د داعش په نوم فعالیت کوي. دې تاکید کوي چې د داعش او داسې نورو تروریستي ډلو د روزلو مرکزونه په پاکستان کې دي، خو پاکستان بیا په خپله خاوره کې د دغو ډلو د روزنیزو مرکزونو شتون رد کړی دی.
قدر من اوریدونکو و موریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي داسې اسناد او شواهد ورسره شته چې ګواکې داعشیانو ته په افغانستان کې کومې اسانتیاوې چې برابرېږي دا په پاکستان کې دوی ته اسانتیاوې برابرېږي او افغانستان ته د جګړې لپاره استول کیږي. تر دې وړاندې د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو هم ویلي وو چې په دغه ولایت کې جنګیدونکي د داعش جنګیالي تر ډیره پورې د پاکستان اتباع دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ټیفا یا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي شواهد ښیي چې د انتخابات خپلواک کمیسون په چارو کې د حکومت له ادرسه سیاسي لاسوهنې جریان لري او دغه لاسوهنو دوی اندېښمن کړي دي. د دغه بنسټ مسؤول محمد نیوب ایوبزاده د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ که چیرې دا کسان د انتخاباتو د کمیسونونو په چارو کې له مداخلې لاس وانخلي دوی به یې نومونه د رسنیو له لارې افشا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړی چې د دوی په چارو کې لاس وهنه وکړي. اکرام الله اکرام را سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات لري. اکرام سره مهرباني.
ډیره زیاته مننه. تاسو سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ نن په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی داسې شواهد ترلاسه کړي دي چې د ټاکنو د خپلواکو کمیسیونونو په چارو کې سیاسي ګوندونه او د دولت یو شمېر غړي لاسوهنه کوي. د دغې بنسټ مشر محمد نیوم ایوبزاده خبرداری ورکړ چې کچېرې دا کسان د ټاکنو د خپلواک کمیسیونونو په چارو کې همداسې لاسوهنه کوي او له مداخلې نه لاس وانخلي نو دوی به خامخا نمونه د رسنیو د لارې نه افشا کړي. په دې خبري غونډه کې د افغانستان د خپلواکو انتخاباتو د کمیسیون رئیس نجیب احمدزی هم برخه لرله. هغه ډاډ ورکړ چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې دوی په چارو کې لاسوهنه وکړي او د دې ترڅنګ نوموړي وویل چې په افغانستان کې شفافو ټاکنو ترسره کېدو ته ژمن دي او هڅه کوي چې داسې ټاکنې ترسره کړي چې د افغانستان ټولو خلکو ته د قناعت وړ وي.
بله اکرام الله اکرامو چې د ټیفا د هغه اندېښنې په اړه جزئیات تاسو سره شریکول چې ګواکې د حکومت ځینې کړۍ د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنه کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پاکستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله نن پر لسم ورځ لا هم تړلې ده. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي چې پوله به ډیر ژر پرانستل شي، خو په چمن کې افغان سوداګر وایي چې پوله لا هم د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې تړلې ده. نور تفصیل له کوټې څخه د بارکوال میاخیل په ریپورت کې اوري.
د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته وویل چې له افغانستان سره ګډ پوله په دې هیواد کې د وروستیو ترورستي بریدونو په عکس العمل کې د امنیت په خاطر وتړله او ډیر ژر به دا پوله بیرته پرانستل شي. کله چې زموږ په هیواد کې د ترهګرۍ دوه دومره لویې پیښې وسي او دا څرک ولګیږي چې دا پیښې له پولې پورې غاړې تنظیمېږي، نو بیا خو داسې ګامونه اخیستل لازم وي. اوس هیله ده چې دغه لارې ژر پرانستل سي. موږ غواړو چې ولس په زحمت نسي او دواړو غاړو ته خلک بې له ځنډه تګ راتګ وکړي. د چمن سیمې د تجارانو د اتحادیې یو مشر دادشاه پژواک وایي د پولې دواړو غاړو ته هغه تجاران له لوی تاوان سره مخامخ دي چې په ولاړو لاریو کې میوې، سبزۍ، کبان او نور داسې خوراکي شیان بار دي چې د خرابېدو ویره یې ده. ښاغلي پژواک وویل چې پوله نن هم د هر ډول تجارت لپاره تړل شوې ده. سره لدی چې په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې پوله به په جزئیاتو پرانستل سي او له افغانستان به ناروغانو، سپینجرو، میرمنو او ماشومانو ته د راتګ اجازه ورکړل سي. خو په چمن کې ځایي خبریالان وایي چې پر پله یوازې هغو خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل سوې چې ویزه ولري. سرتاج عزیز وایي ترهګري د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی او د ځپلو لپاره یې له افغان مقاماتو سره پر ګډه تګلاره سلا سوي دي. موږ پر یوه میکانیزم خبرې کوو چې په پوځي، استخباراتي، سیاسي او د بهرنیو چارو د دفتر په سطحه وي. هغه خبرې دوام لري. موږ چې افغان حکومت ته کوم وړاندیزونه ورلېږلې که هغوی ورباندې سلا سي، نو د اقتصادي همکاریو د سازمان په غونډه کې به چې راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې کیږي رسمي بڼه ورکړل سي. د یادونې وړ ده چې پر ټولنیزو رسنیو هم اکثره خلکو د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې پر تړل کېدو اندېښنه څرګنده کړې او د پاکستان دا اقدام یې غندلی چې وایي د هند لخوا په سلګونو ځله پر پاکستاني سرحدي سرتېرو حملې سوې دي، خو پاکستان ورسره ګډه پوله نه ده تړلې. خو له افغانستان سره ګډه پوله تش د تورونو او اداو پر سر وتړي او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د میشتو ولسونو ژوند او تجارت اغیزمن کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
په افغانستان کې د سوداګرۍ نړیواله خونه د نړیوال سوداګرۍ د اسانتیا او هوکړې کې اټیفا د افغانستان د سوداګرۍ د پرمختګ لپاره یو مهم فرصت بولی. د یادې خونې او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکو د یک شنبه په ورځ د دغه توافق لیک څخه د هرکلی ترڅنګ وویل هیله لري چې دا انګام به د ځینو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د خنډونو په مخنیوي کې مهم رول ادا کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د سوداګرۍ نړیواله خونه د سوداګرۍ د نړیوال سازمان هغه وروستۍ هوکړه لیک مهم پرمختګ بولي چې د دغه سازمان غړو د رایو په اکثریت تایید کړه او نافذ شو. په افغانستان کې د یادې خونې د پلاوي عامل مشر عبدالقدیر بهمن د یکشنبې پورس په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د نړیوال اقتصاد په تاریخ کې د نړیواله سوداګرۍ وروستۍ هوکړه لیک یا ټي اف ای د سانتیاو رامنځته کېدو په برخه کې مهم پرمختګ دی. د هغه په باور د دې هوکړه لیک په عملي کېدو سره به کوچنۍ سوداګرۍ پراخ او د سوداګرۍ په وړاندې خندونه او ګمرکی ستونزې هوارې شي. د وی دا هوکړه لیک په خپل ذات کې لومړنۍ څو اړخیزه هوکړه ده چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له جوړېدو رئیس په لومړي ځل نافذیږي. دا اوس عملا د تطبیق وړ ده او یوه نړیواله موافقه ده. د تیرو دوه کلونو رئیس د پرله پسې هڅو وروسته دا هوکړه لیک د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د 2/3 غړو هیوادونو له تصویب وروسته په دې وروستیو کې د نافذېدو وړ وګرځید. چاد، اردن، عمان او روسیا غا هیوادونه دي چې دغه هوکړه لیک نافذېدل یقیني کړل، خو افغانستان تیر کال د جولای په میاشت کې دا هوکړه منلې ده. له دې وړاندې د 2015 میلادي کال په وروستیو کې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب منل شوی و. د سوداګرۍ نړیواله خونوي د ټي اف ای موافقه به د سوداګرۍ په برخه کې غیر ضروري مقررات له منځه یوسي. د افغانستان په شان د پرمختګ په حال کې هیوادونه به واړه سوداګریز فعالیتونه پراخ او ګمرکي اسانتیاوې ډېرې کړي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال قربان حق جوی چې افغانستان به تر یو کال پورې د دې هوکړه لیک عملي کېدو لپاره لازم اقدامات وکړي.
موافقتنامه کې امضا کړل تا سال 2020
د هوکړه لیک مو چې لاسلیک کړي موږ د 2020 کال پورې وخوښتې چې اضافي مقررات لمنځه وړو او هغه مالیات چې په ګمرکونو کې اخیستل کیږي هغه د پیریدلو په وخت کې واخیستل شي. دا هر څه په هوکړه لیک یاد شوی دی او باید یو کال وروسته په افغانستان کې د قانون په حیث تطبیق شي. چې دا مهال د افغانستان په ګمرکونو کې پر سوداګریزو توکو له محصول ورا خو اضافي مالیات وضع کیږي او د مالیاتو ستونزې جوړې کړې دي. له دې سره د متشبسینو د بورډ مرستیال عبدالسمد هوتک وایي په دې وروستیو کې په بیلابیلو اقتصادي سازمانونو کې د افغانستان غړیتوب او د هغې اړوند ځینو هوکړه لیکونو افغانستان ته خاص فرصت ورکړی او باید د هیواد دننه د نړیوالو دغو اصولو مراعات هم له پخوا ډېره پاملرنه وشي.
بله قدرمنو اوریدونکو، و مو اوریدل چې په افغانستان کې د سوداګرۍ خونه له نړیوالې خونې سره د نړیوال سوداګرۍ د اسانتیا هوکړه لیک د افغانستان د سوداګرۍ او د اقتصادي ودې په برخه کې یو لوی ګام بولي. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په پیل کې تاسو سره شمنه کړې و چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د روانې کرکټ سیالۍ په اړه وروستي جزئیات در سره شریکو. یوسف خان زدران را سره په سټډیو کې دی. زدران صاحب، مهرباني وکړه د لوبي وروستي جزئیات څه دي؟
بله، نن ډیره مهمه لوبه ده افغانستان او زیمبابوې ترمنځ کیږي، ځکه چې فائنل لوبه ده. تر اوسه د دواړو ټیمونو ترمنځ سیریز برابر روان دی. دواړو لوبډلو ګټلې دي. افغانستان تر دې مهاله 140 منډې کړي، څلور لوبغاړي سوځېدلي دي او 15 اور روان دی. نو افغانستان له دې وړاندې خپل بچه ګټلې وه او همدارنګه د بیټ کولو فیصله وکړه. تر اوسه پورې افغانستان څلور مهمې وکټې له لاسه ورکړي. محمد شهزاد په 6 منډو، همدارنګه نور علي زدران په 46 منډو، لغې وروسته ګلبدین نائب په 6 منډو او کپتان اصغر ستانکزی په 43 منډو باندې تر اوسه پورې سوځېدلي دي.
بلې زدران صاحب، تر دې وړاندې په دوه مخکینی لوبو کې چې افغانستان غلوبې و بایللې، په خواله رسنیو کې، فیسبوک او نورو اجتماعي رسنیو کې ډیر انتقادونه کېدل. نن ټیم کې څه بدلون راغلی و او که په مغه سابقه سکواډ سره تللی و؟
او بدلون راغلی و، هغه څه چې مینوالو د کرکټ تم درلو د لامغه څه بدلون راغلی و. مینوالو نور علي زدران غوښتو، همدارنګ رحمت شای غوښتو. هغه څه چې دوی غوښتل تقریبا هغه څه یو سکواډ برابر شو، خو تبا د هر لوبډلې په وړاندې باندې بیا هم ځینې انتقادونه موجود وي. هر څوک خپل یو څه غواړي چې باید داسې وشي. اما دوی ټیم ته په کتو انتخاب کوي. په تیر سیالۍ کې په جنت باندې ډېر زیات انتقاد موجود و. احسان جنت او کریم جنت باندې هغه لوبډله کې نن کېنول شوي دي. دغې په وړاندې هغه لوبغاړي اخیستل شوي چې نسبتا زیاتې لوبې کړي د افغانستان لپاره. نور علي زدران یعنی اوپنر په حیث راوتلی و. هغې زر منډې د لومړي ځل لپاره لپاره پوره کړي. نو دا یو څه پرمختګ چې راغلی دی، اما وروسته یا 1500 نسبتا پاتې دي د چې څه کې افغانستان څومره ټارګیټ ټکی دا به وروسته وویل شي. اما په تیرو دوه لوبو کې چې مسلسله افغانستان بایلودلې نسبتا د افغانستان لخوا ډېر کم ټارګیټ ورکړ شوی و او هغه زمبابوې پوره کړو.
بله، ډېره مننه کوم یوسف خان زادرانو چې د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د کرکټ سیالي چې همدا اوس روانه ده په دې اړه له تاسو سره جزئیات شریک کړل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
بلې، قدرمن اوریدونکو، تمه ده چې راتلونکې اونۍ پاکستان د اقتصادي همکاریو د سازمان یا د یوکو د غونډې کوربه وي. دا چې په دې غونډه کې به د افغانستان له لوري څوک استازیتوب کوي او په دې غونډه کې به پر کومو مسایلو خبرې کیږي، په دې اړه مې شیبه وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ویان خیرالله آزاد سره خبرې وکړې او په سر کې مې ته پوښتنه وکړه چې په دغه مهمه اقتصادي غونډه کې به د افغانستان په استازیتوب څوک ګډون کوي. د یې په اړه راته وویل.
مننه. د افغانستان استازیتوب د ایکو غونډې کې چې په اسلام آباد کې برگزار کیږي، د افغانستان استازیتوب زم د افغانستان اسلامي جمهوریت سفیر آغلی عزت مرزا خلوال به کوي او طبیعي ده چې د ایکو دورې ناسته ده چې په اسلام آباد کې دایریږي او په مختلف موضوعاتو کې چې سازمان باندې بحث کیږي. خود افغانستان استازیتوب په دې غونډه کې به ښاغلی زاخلوان وکړي.
آزاد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته هم بهتره معلومات کیږي، د یوکو ناسته تر ډیره د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د لا پیاوړتیا په هدف ترسره کیږي. مشخصا پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې دغه وروستۍ ناندرۍ رامنځته شوي، پاکستان خپلې ټولې پولې تړلې، پر دې مسایلو به هم تمرکز وشي، په دې به سره پاکستاني چارواکو سره خبرې مطرح شي که څنګه؟
طبیعي ده چې د افغانستان استازي کله چې هلته به خبرې کوي، نو طبیعي ده چې د افغانستان دیدګاه او د افغانستان موضع به حتما مرتبه مطرح کوي او دا مسایل به هغه کېږي. کوم دلته مونږ ترانزیتي لار لرو پاکستان کې، د پاکستان نو هغه باندې حتما دا خپله یو اقتصادي مسله ده. دا زمونږ او د پاکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو اکثرتیا اړیکو پورې اړه لري، نو طبیعي ده چې په همدې مسایلو باندې هم خبرې کېږي. افغانستان خپل دیدګاه خپل نظر به هلته مطرح کړي.
په دغه ناسته کې د څو هیوادونو استازي ګډون کوي او عمدتاً اقتصادي مسایلو تر څنګ پر نورو مشخصا په کوم موضوعات سره خبرې کېږي؟
خب ما تاسو ویل چې هغه اجنډا خو هغه دی چې مخکې راخته دی چې موضوع وایم چې جزئیات د اجنډا څه ده. تاسو پوهیږئ چې ایکو یو منطقي اقتصادي سازمان دی چې په هغه کې افغانستان، پاکستان، ایران، ترکیه، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان دغه هیوادونه په دې کې شامل دي او یو اقتصادي منطقي سازمان دی. دغه هیوادونو په منځ کې کوم اقتصادي مسایل په دې سازمان کې په هغه باندې بحث کېږي، توافقات پکې یو دوره‌ای ناسته ده دا کوم ناسته چې په اسلام آباد کې دایریږي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا راته وایس چې افغان حکومت څومره هیله مند دی د دې ناستې پایلو ته او څومره مطمئنه یاست چې په دې ناسته کې څه هم تاسو اشاره وکړه چې مشخصا په دې موضوعاتو په دومره ډیر تمرکز نه کیږي، ولیکن دا مو ویلې چې کېدای شي په څنډو کې
لا دغه ناسته یو فقط د افغانستان لپاره چې افغانستان په هغه کې خپل دیدګاه، خپل نظرات به مطرح کړي او خپل اجنډا پر مخ وړي. همدارنګه دوه اخیزي ناستې به مختلفو جوانونو سره به کېږي، افغانستان خپل خبرې او اجنډا پر مخ وړي، خپل د روابطو د ارتقا لپاره به دا یو فرصت دی افغانستان لپاره.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
قدر من اوریدون کو اوس هم ستاسو زینی پیغامون الولم چې د 3313 شمیره ته مواسته ولیدی. مجیب الرحمن کریمی د نورستان د نورګرام څخه لیکلی چې غونډه چې په پاکستان کې د اقتصادي همکاریو د سازمان لخوا جوړیږي د افغانستان د حکومت استازي باید پکې ګډون ونه کړي. عبدالمالک وایي نور د پاکستان دوستی نه غواړو او ټول افغان ماجرینو باندې غږ کوم چې خپل هیواد ته ستانه شي. نافع الماس له زابل څخه لیکلی چې د مرکزي حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې د پاکستان د ناوړه کړنو پر وړاندې یو جدي غبرګون ښکاره کړي. قاري استخان تندر له هلمند څخه لیکلی چې افغان حکومت باید ژر د پاکستان سره سرحدي لارې خلاصې کړي ځکه چې د ده په خبره د خوراکي بیې شیانو بیې دوه چنده شوي دي. ابو شمسی افغانی د غزنی نه د موضوع په اړه وایي چې د موضوع په اړه زما نظر دا دی چې حکومت باید د افغان ملي اردو کورنیو ته خاصه پاملرنه وکړي. او محمد انور له قندهار لیکلی چې د عمر زاخیلوال څخه غواړم چې نور د تورخم او سپین بولدک د لارو په باره کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې ونه کړي ځکه د ده په خبره دا خبرې په درد نه خوري. وخت په کابل کې د غرمې 2:30 شوې. ناجیه ساپۍ په سټوډیو کې دا لنډ خبرونه یې آماده کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ایشیانو ته د روزنې اسانتیاوې په پاکستان کې برابرېږي. د کابل امنیه قومندان وایي د بیلابیلو جنایي جرمونو په تورې 120 تنه نیولې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د پاکستان له لوري د تورخم او سپین بولدک د دروازو د تړل کېدو په تړاو نړیوال سوداګریز سازمان ته شکایت کوي. د ډیورن کرخې له هغې غاړې د کونړ پر سرکانو ولسوالۍ یو ځلې بیا 104 توغندي ویشتل شوي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له خبری رسنیو سره په یو دوامدار لانجه کې لویدلی او ویلي دی چې په سپینه ماڼۍ کې به د خبریالانو په کلنۍ ماښامنۍ کې ګډون ونه کړي. د جنوا په مذاکرو کې د سوریې د رژیم د مذاکره کوونکي پلاوی مشر بشار جعفری غوښتنه وکړه چې په دې خبرو کې د اپوزیسیون استازي په هومس کې پر امنیتي ځواکونو خونړۍ حمله وغندي. او پاکستان به راتلونکي اونۍ د اقتصادي همکارۍ د سازمان د غونډې کوربه وي.
له ناجیې صافۍ مننه کوم چې لنډ خبرونه یې وړاندې کړل. قدرمنو اورېدونکو د خپرونې دویمې نیمې ته راورسېدو. سحرګل میرزی اقتصادي خبرونه چمتو کړي او له هغې وروسته به فرشتانې دا روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه وړاندې کړي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د سوداګرۍ له نړیوالې خونې سره د تړون په لاسلیک سره به افغان سوداګري د پام وړ پرمختګ وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت موین محمد قربان حقجو نن د نړیوالې سوداګرۍ د پراختیا په هدف د سوداګرۍ له نړیوالې خونې یعنی ICC سره په کابل کې د تړون د لاسلیک پر مهال دغه تړون د سوداګریزې پراختیا لپاره یو ښه فرصت وباله. د ښاغلي حقجو په خبره د نړیوالې سوداګریزې پراختیا لپاره دا ډول هڅې د قدر وړ دي او زیاته کړه چې افغان دولت دغه تړون د عملي کولو لپاره ژمن دی. د نړیوالې سوداګریزې خونې د خبر پاڼې له مخې د دغه تړون په عملي کولو سره به د نړیوالې سوداګریزې راکړې ورکړې کچه له 1 تریلیون ډالرو څخه زیاته شي. د افغانستان د متشبثینو بورډ وایي چې پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې د دواړخیزو همکاري او تشجمنې کړې دي. د افغانستان د متشبثینو د بورډ رئیس رحمالدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان له افغانستان سره په بار بار د لویو لارو په تړلو سره خپلې ژمنې دروغ ثابتې کړې دي. ښاغلی حاجی اغا وایي که پاکستان له افغانستان سره رښتینې دواړخیزې سوداګریزې پراختیا ته ژمن وای نو په ناڅاپي ډول به یې سوداګریز بندرونه د افغان سوداګرو پر مخ نه تړلی. د ښاغلی حاجی اغا په خبره همدا و زرګونه په سوداګریزو توکو بار کانټینرونه د پولې دواړو غاړو ته ولاړ دي چې له امله یې افغان سوداګرۍ ته هر ورځ تر 400,000 ډالرو زیان اوړي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یوه بوجۍ 940 کلې پاکستانی وړه 1550 افغانۍ، یوه 50 کلې بوجۍ قزاقي وړه 1550 افغانۍ، یوه 50 کلې بوجۍ بوره 2220 افغانۍ، یوه درې نیمنې بوجۍ ورژه 1550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1500 افغانۍ. په کابل کې یو لیټر پیټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پوند 40 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایراني تومنه 12 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 46 افغانۍ. له ملتیا مو مننه.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز رادیو زادی، با برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی من فرشتاندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه روی بیماری روماتیزم صحبت میکنیم و دکتر صاحب محمد رحیم نیازی متخصص داخلی عمومی مهمان ما هستند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبتشون در این مورد آغاز کنند، گوش میدهیم به گزارشی که در این مورد تهیه شده. روماتیزم بیماری است که مفاصل استخوان‌ها و قلب را مصاب می‌سازد. دکتران متخصص در این بخش می‌گویند روماتیزم بیماری ویروسی است که ابتدا گلو را مصاب می‌سازد. دکتر پرویز اقبال متخصص داخلی عمومی در صحبت با رادیو آزادی گفت زمانی که این میکروب داخل وجود شود، از 1 الی 5 هفته عرض و علائم خود را نمایان می‌سازد. دکتر اقبال در مورد این که افراد چگونه به این بیماری مبتلا می‌شوند چنین می‌گوید:
یک باکتریا با نام بیتا همولایتیک استرپتوکوکاس که گلون ما شما را میگیره، گلون اطفال ما اوف میسازه و میکروب بالاخره در گلون جای بجای میشه و از گلون باز از طریق خون اینمی میکروب انتشار میکند و بالاخره قلب اطفال و مفاصل آن را ما اوف میسازد و اینمی امراض روماتیسم به وجود میاد.
با گفته دکتر اقبال، بیماری روماتیزم بیشتر نزد کودکان بین سنین 5 الی 15 سال را که بیشتر آنها را دختران تشکیل می‌دهد دیده شده است. دکتران متخصص میگویند روماتیزم دو نوع است: مفصلی و قلبی. اما نوع خطرناکان روماتیزم قلبی میباشد که باید بیماران روماتیزم قلبی در وقت و زمان معین آن تداوی شوند. با گفته دکتران متخصص، گلودردی، دردهای عضلی در پا، دست، کمر، احساس خستگی و کاهش اشتها از جمله علائم بیماری روماتیزم است. دکتر پرویز اقبال در مورد روند تداوی بیماری روماتیزم میگوید:
مریض در مرحله حاد اگر باشه، باید زیر بستر باید باشه، حرکت نکنه، دوای های ضد درد باید بگیره و همیشه یگان وقت ما از کورتیکوستروید هم در تداویشان چی میکنیم. ولی بدبختانه بعضی اوقات اینمی ناجوری روماتیک فیور یا خود امراض روماتیزمال که هستن دوباره عود میکنه، که از این خاطر باید مریض همیشه زیر تداوی یک دکتر سری متخصص باشه و همیشه حداقل دوای خود منظم بگیره و معاینات خود منظم انجام بده.
دکتر پرویز اقبال میگوید هر زمانی که اطفال بین سنین 5 الی 15 سال به گونه دوامدار گلودرد میشوند، باید والدین آنها حتما آنان را نزد دکتر ببرند، زیرا این گلودردی زمینه را برای بروز بیماری روماتیزم در وجود شخص مساعد میسازد. رادیو زادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 نشرات دارد. خب شنونده های عزیز، گزارش یک جا شنیدیم. حالا شما هم اگر در این مورد سوال دارین، میتونین با شماره های 0782-755 و 0799-2345 در تماس شده و سوالاتتون را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد روماتیزم یک معلومات بدین که چه نوع یک بیماری است؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. پیش از این که در مورد خود روماتیزم ما معلومات بدیم، بهتر است که مردم عزیز ما در مورد مفاصل کمی بدانند، چون موضوع بحث ما شما زیادتر روی دردهای مفاصل است. جوینت یا مفاصل در اصل از یک شدن دو استخوان که با هم یک جا میشن، نهایت از اینا یک ساحه را میسازن به نام مفصل که این ساختمان مختلفی در تشکیل مفصل رول داره، از جمله غضروفاس کپسول مفصلی است داخل از مایع سانوویل که میتونه که زمینه ازیرا که یک استخوان بالای دیگه استخوان حرکت بکنه و شخص حرکت آزاد انجام بده و در حرکت ما شما کمک بکنه و همچنان مریض شخص بتونه که بالای مفصل خود استناد داشته باشه. به او خاطر این ساختمان طرح شده. خب در بعضی حالتا مفاصل میتونه که انواع مختلف داشته باشه، بعضیش حرکتش بسیار محدود است، در بعضی جای بدن ما شما که اصلا قابل ارزیابی هم نیست، در بعضی جای حرکتات اندازه زیادتر و در بعضی جای حرکت به هر جهت میتونه که مفصل حرکت بکنه. مثلا ما شما اگر مفصل زانو رو مثال بتیم، از جمله مفاصل است که حرکات آزاد و به هر جهت خود داره و شخص میتونه که آزادانه حرکت بده. اما مفاصلی که مثلا خود دندان ها با فک عنوی و سفلی مفصل شدن قسم است که اصلا ما حرکت دو نمیبینیم، یعنی حرکت هیچ گونه حرکت درش موجود نیست. این نشان میده که انواع مفاصل در بدن ما شما زیاد است. اما زیادتر دردها در مفاصل پیدا میشه که از جمله مفاصل ساینوویال یا مفاصل عظمی استخوان هستند. اونا قسمی است که در بین دو عظم یا دو استخوان سطوح مفصلی موجود است. در بین سطوح مفصلی مایه است که به نام ساینوویال یاد میشه. اون مایه یعنی از اصطکاک دو استخوان با یک دیگه جلوگیری میکنه و استخوان میتونه که آزادانه وقتی حرکت بکنه یکی با دیگه خود تماس نکنه تا باعث ساییده شدن خود دو عظم یا دو سر استخوان نشه.
دکتر صاحب روی از این مورد بعدن صحبت میکنیم. دوست ما اسدالله از ولایت غزنی روی خط هستن، میشنویم اینا چی گفتنی داره، بعد از روی از این باز دوباره صحبت میکنیم. بله سلام علیکم.
و علیکم خواهر گور، احترامات ما را قبول کنین. اسدالله هستم از غزنی. خواهر گرامی و دکتر صاحب، امی مرض روماتیزم با زمین تر و نمناک و یا دائم از شعاع آفتاب دور بودن داره یا خیر؟
سوال شما گرفتین دکتر صاحب؟ بیا سوال دارین.
گرفتم سوال.
تشکر برادر. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب شما پاسخ میگن.
خب با پاسخ برادرم میگم که روماتیزم هیچ گونه ارتباط با تری و نمی و اینا نداره، اما از شعاع آفتاب دور بودن یک پروسه است که باید ما شما دائم در معرض شعاع آفتاب باشیم، به خاطر از اینکه در بدن ما شما میفهمیم از جمله منرال هایی که در تشکیل خود استخوان رول داره کلسیم است و کلسیم به خاطر جذب خود با ویتامین دی ضرورت داره. پس از شعاع آفتاب دور بودن به این معنی است که ما شما از ویتامین دی محروم شدیم و محرومیت از ویتامین دی باعث از این میشه که کلسیم در استخوان درست تراکم نکنه و استخوان به شکل درستش تشکیل نشه و یا اینکه یک نقص در خود مفاصل یا عظام موجود باشه. خب در ارتباط با تری و نمی، اونم پروسه است که ما شما اگر تری و نمی باشیم به این معنی است که ما از شعاع آفتاب دور هستیم. فقط یگانه علت شمی است که شعاع آفتاب دور بودن باعث از این میشه، اما تری و نمی خودش نمیتونه که زمینه مساعد برای روماتیزم باشه، چون روماتیزم یک مرض اوتومیون یا مرض است که بدن ما شما در مقابل بعضی ساختمان های بدن ما شما از جمله مفصل، از جمله قلب، از جمله ششهای ریه ها ساخت سیستم دفاعی را می سازن بپا می کنن که بالاخره خود این سیستم باعث از بین بردن بعضی ساختمان های اصلی وجود ما شما می شه. از جمله مفصل.
تشکر دکتر صاحب. دوست دیگه ما حکیم نورزی از ولایت فرا روی خط است. سلام علیکم نورزی صاحب.
و علیکم سلام. ما سلامونه ولی چیل تاسومونه استاد کل منوالتا فدی که جور ابرو بود.
تشکر، سلامت باشین. شما هم خوب هستین؟ بفرمایید سوالتون رو بگوین.
در دکتر ساتون دا پستم در روباتیزم در چش سپیده کیجی و اون دا عامل چشی دی سالیزان دنیو ساتی و پا خبرون که اول چشی پا رکورد کیجی دا ناروژی ساری هم دا بعد نور کسان سره کم ځان د ناروغي ته وسه په کور کې اوسه مریض پیدا شي او کومکای یا اول امر په کور کې څه پیدا شي څه کوم څه.
سلامت باشه نورزه سیف.
خب من به پاسخ برادر ما اینا دو جو سوال داشتن که چه روماتیزم پیدا میشه.
بله
روماتیزم به خاطر روشن انداختن به یک از هان مردم در مورد روماتیک فیور یا تب روماتیزم و روماتیزم مفصلی روشن شوه، باید روشنی پرتیم که تب روماتیزم و روماتیزم مفصلی دو مرض جداگانه است. تب روماتیزم حالتایی است که مثلا ما شما در طول عمر خود چندین بار گونه دردی ها رو تجربه کنیم، بعد از او یک نوع میکروب به نام استرپتوکوکس، این میکروب هایی است که به شکل فلورای نرمال در دهن ما شما موجود است، اینا باعث التهاب متکرر گلو شوه و بالاخره اینا رسوب میکنن زیادتر در بالای قلبی در مفاصل، اینا باعث از این میشه که مفاصل در آینده ها مثلا تخریب شوه و باعث دردهای مفصلی یا روماتیزم در شخص شوه و در پاری ازی میتونن که بالای والها یا دریچه های قلبی هم رسوب بکنن و در طولانی مدت یعنی چندین سال بعدش باعث اعراض و علایم مشکلات قلبی در نزد شخص شوه، از جمله عدم کفایه والهای قلبی و اینا. خب خود مرض روماتیزم مرض دیگه است که یا روماتوید آرترایتس برش میگن، التهاب مفاصل ناشی از حالتای اوتوایمیون یا خودکش است. مثلا در بدن ما شما سیستم دفاعی منظم موجود است. زمانی که یک میکروب از بیرون مداخله میکنه، سیستم دفاعی بدن ما شما در مقابل از او عکس العمل های معافیتی داره که دفاع بکنه از خود. در بعضی حالات اجسام بیگانه را بدن ما شما خوب صحیح شناسایی میکنه و از بین میبره سیستم دفاعی. بعضی حالات است که سیستم دفاعی اجسام بیگانه را از اجسام اصلی بدن خود تفریق نمیتونه و مو سیستم که جور کرده به خاطر از بین بردن اصلا جسم بیگانه ای که وجود ما شما نفوذ کرده، اینا میرن سیستم های اصلی بدن ما شما، مثلا مفاصل هدف قرار میتن، مثلا ریه ها را هدف قرار میتن، مثلا قلب هدف قرار میتن، باعث مشکلات در نزد شخص میشه. پس روماتیزم مفصلی و تب روماتیزم دو مرض جداگانه است. از نظر ساری بودنش هر دوی از اینا معمولا مخصوصا خود روماتیزم مفصلی به هیچ وجه ساری بودن نمیتونه، زیادتر بنیه ژنتیک داره، یعنی کس ارسی است، کسی که در فامیل خود خصوصا درجه اول اقارب درجه اول فامیل داره، مثلا پدر، مادر، کاکا، عمه، خاله، مامان، کسایی که زیاد براتون قرابت خونی دارن، اینا یکشان سفری کرده باشن در طول زندگی خود، شخصی که احراز داره ممکن داینده مساعد شد و تب روماتیزم خودش ساری بوده نمیتونه، اما امراضی که باعث تب روماتیزم میشه از جمله گلدردی های متکرر میتونه که ساری باشه و هم بقدر به شکل که ما شما تصور میکنیم نیست.
تشکر دکتر صاحب. دوست همیشگی ما البته شنونده ما عبدالستار آخوندزاده هستن. سلام علیکم آخوندزاده صاحب.
چیز محترم، سلام های خدا با شما و دکتر صاحب محترم. تقدیم ندارم، عبدالستار آخوندزاده هستم از رسواد بالا منقاب تماشا.
آخوندزاده صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
خوش باشین همشیر محترم. سوال من دکتر صاحب محترم که به روماتیزم مبتلا هسته، همیشه اینا به میزم سال خیلی بزاب هسته، زیادتر از این ناخونه از اینا خیلی چرک میکنه، مثل که دیگه ناخونه پای از اینا، ولی همی پای از اینا بعد جای سراخ میشه، ولی ما دکتر سبی هسته که پریز یکی چی هسته، ولی کسی که بدی درد مبتلا هسته، بعضی مردم شایعات هست که تا به آخر رو این درد دوا نداره، آیا این واقعیت داره از نظر طبی یا خیر؟ اینمی سوال اگه جواب بده خیلی میره بانیم.
ببخشیم برادر،
ولی راجی با پریزشم
خیلی میره بانیم. در مورد پاها گفتین سراخ میشه، یا پایش زخم میشه یا کدام چیز دیگه؟
بله نمی برابر بوجلکا همه پوش اونا که هست اینا سراخ میشه چرک بید. بعضی مریضه روماتیزم ما دیدم از این دوستای ما هست نمی رقم ناخونهاشون چرک میکنه، پایهاشون سراخ میشه، همیشه زیاد برزاب است. ولی به تموسا تبدیل بیتر است، ولی میگه که هرچی دوا میکنه هیچ فایده نمیکنه بلیشون. بعضی مردم میگه که روماتیزم
گرفتم سوالتانم، مریضتان چند سال سن داره؟
یار 50 سال داره دکتر.
خانه تان چطور؟ افتورخ هست یا سیارخ هست؟
خانه دیگه افتورخ و افتورخ هست. بله افتورخ هست.
خب درست هست. مریض تان در روز افتاب هست؟ یعنی شما در شوهای افتاب خودم ساید میستن روز مرا؟
من چوبزار میکنه به حساب افتاب، همیشه با شوهای افتاب میگرده، مثلا افتاب میگیره، او تو نیست که همیشه به سایه باشه یا مثلا به جای پرتا باشه که میکنه. ولی به زمستان خیلی بزاب است، عمالم رفته به ایراد تبابت خود میکنه، ولی فایده نمیکنه، هرچی که دوام میکنه همیشه.
از محصولات کهوی کلسیم از جمله شیر دیگه لبنیات استفاده میکنه نمیکنه؟
بله فعلا به در خانه همیشه از شیر هم استفاده میکنه، از ماست هم استفاده میکنه.
تشکر از
شما. در سال میکنه بزیمه مرض گرفتار است، بله تا بال شفایی هم نشده دیگه، ولی دوان نداره. آیا از نظر طبی نمی واقعیت داری یا نه؟ نمی سوال اگه جواب بده.
تشکر آخوندزاده صاحب، زنده باشین.
خب در صورتی که روماتیزم مفصلی مساعد باشن، مساب باشن همشریم و برادر ما که 50 سال سن داشتن، خود روماتیزم گفتیم که مرض اوتومیون است، به کنترل ضرورت داره، اما تداوی دائمی به هیچ وجه نداره، به کنترل ضرورت داره،
دواهای داره،
استپ استپ دواهاست. از جمله مثلا ما از استامینوفین شروع میکنیم که پاراستامول عادی است، اگر مریض با این خوب شد کنترل بود دردش خوب نبود، ممکن به دوای دیگه که از جمله دوای غیر نان استرویدال آنتی انفلاماتوری درگ یا دوای ضد التهابی غیر استرویدی برش یاد میشه که از اون بروفین است، ناپروکسان تابلت است، از اینا میشه طبق که دکتر موظفشون باشون توصیه کنه از اون استفاده کنن. اگه استپ نشه واسطه بعدی ما شما دوایی است که اونا مرض سرش تغییر میتن یا از دوای میشه استفاده شه، مرضی که سیستم معافیت پایین دوایی که سیستم معافیت پایین میره از اینا میشه استفاده شه. یعنی مرضشون واقعیت گفته کسی که براتون گفته و گپ درست است، مرض دائم همراهشون ممکن موجود باشه و صرف به کنترل ضرورت داره، تداوی دائمی نداره.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما مصطفی از ولایت ننگرهار روی خط هستن. سلام علیکم مصطفی جان، خوش آمدین به برنامه.
سلام. ما از دکتر صاحب یک پرسان داریم که امی دو سی سال میشه که از طرف زمستان امو نی جاینت یا مفصل زانو درد میکنه و امو فقط یک قسمت در اینجا دوب چیزی وصل شده، اینمی مثلی که مرمی خورده باشه، اینمی یک تشنج هم پیدا میکنه و قسم انالیزی که میخوریم نمیکنه، ار اف هم معنی کردیم نگیتیو است، یوریک اسید نرمال است و فقط یک تراگلیسراید تی جی میشه از من و کلسیم بابم خوب صحیح بسیار میخوریم. فقط ما هم مسلک هستیم، مسلک من دکتر دندان هستیم، فقط نمیزم بسیار میکل زمستان شروع میشه و به شکل پیش به شکل متناظر نبود، امسال به شکل متناظر شد، بندهای کلان و دستا و پایین امسال مفصل ارترالجی پیدا کرده.
خب برادر، هر دو زانوی تان است؟ ما شما متناظر گفتن دیگه، یعنی هدف تان ایست که هر دو زانوی است همزمان؟
پیش پارسال امو یک زانوی راست بود، تناو نمو بود امو یک سال، حالی که در این زمستان آمد شکلی مسلسی را پیدا کرد، یک خوب پیش بودنده چیز بود و خلاص سالی مثل که یک چیز یک مقاومت پیدا کرد، او زانو خوب است، امو منده بود، حالی امسال دو دستا و یک پایش را مبتلا کرد.
خب زیادتر دستا از بندست به این طرف به نوکای انگشت است، به این قسمت است؟ یا بالاتر از اون؟
دمی فلنج هم یک
فلنج هست
متوسط، در فلنج هم یک بند درد نید.
تاریخ چه فامیلی نداری برادر؟ در فامیل کسی مبتلا نبود؟
نه.
از طرف صبح که میخیزن شخی صبحانه و اینا چی؟
بله.
از طرف صبح که از خواب بیدار میشین شخی صبحانه چیز نمیداشته باشین؟
آش شخی دارد تشکر.
خب شخی ما دارن صبحانه، باز تا چند دقیقه دوام میکنه؟
بعد امروز
که بیتم تا کی وضو میکنیم و نماز میکنیم میره. درست است برادر، سوالتون پشتو جواب بدیم یا فارسی؟ کدامش خوب تر است برات؟
بخیر سر دوش فهم میفهمم، فقط گفتن برای ما کم
جواب
فارسی
مشکل
است.
درست
است. تشکر برادر، زنده باشین.
خب قسمی که برادر ما مو اعراض علائم خدای کاری میکنه زیاتر نشون میده که مشکل برادر ما مو روماتوید آرترایتیس یا روماتیسم مفصلی هست و اینا گفتن که روماتیک فاکتور که یکی از مانع تشخیصی به خاطر روماتیسم است و یکی مانع دیگه آنتی سی سی پی میگن، این معاینات است که به خاطر روماتیسم تشخیص روماتیسم داده میشه مریضا. خود منفی بودن روماتیک فاکتور دلالت به این میکنه که ما روماتیزم را رد کنیم، بگیم که روماتیک فاکتور منفی بود و روماتیزم نیستیم. پس برادر اعراض علائم همه چیز میخونه و یک شکل ماجراتی رو داره، در پولیش سیمتریک هست، در شخی صبحانه خود داری و بعد از این که مثلا فعالیت فیزیکی میکنی شخی صبحانه برطرف میشه، یعنی همش دلالت به این میکنه که از دار اعراض علائم میکنی که خودت مصاب روماتیزم مفصلی یا روماتوید آرترایتیس هستی. بس تاسیم برادر ما این است که پیش دکتر صاحب نزدیک روماتولوژیست یا دکتر صاحب ارتوپیدی مراجعه کنن و در ارتباط با تداویش تصمیم خواهد
بگیرن. بسیار زیاد تشکر. دکتر صاحب، یک برادر ما از ولایت خوست روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
برادر خوب هستین؟ بفرمایین سوالتان بگوین.
زه حق مال افغان تاسو تو جزاده را جو طولو کنم.
سلام خدمت شما هم، بفرمایین.
او دوا سرنه لرم یو سوال می داده سی زما یو حیل از یو چپ لازه پا حیل از که می سخ زی او خپی می امویده گی گی او بل گردن که می سخ درد که وی
خاندیر سیده برو را چه وقت رئیس درد که
ډاکټر صاحب دا خیال لاس می درد کې چپ روغ د چپ کې څه مشکل نشته
خا خیال لاس درد کې تر کوم ځای پورې درد کوي ګوتو د سر درد کوي کته نه
مکمل لاس درد کوي
کومه ګوتو د سر درد کوي پنځه والا کوي او دوه درې دنه
پنځه والا درد کوي تر سر پورې دا لاس می درد کوي
حرکت سره حرکت سره ارتباط لري مثلا سر خوځوي حرکت ورکه درد زیاتیږي کمیږي
یار ډاکټر صاحب چې کوم بیا ډېر फायदा ورته لري بیا حقیقت کمالس نشي بیا مشکل سره مخامخ
شو کله نه وروره
تقریبا 10 کال عمر لرم
ښه ډېر ښه کومه کې خدا غاره د کوم ضربت چې نو لیدلای
لا څه ضربه نه کوي دا یو بل ختم نه ویده کیږي چې دا سیمین سات کینم سیمین ویده کیږي
من ورور تاسو جواب ته
بسیار زیات تشکر برادر بفرمایید ډاکټر صاحب
خا دغه ورور د پښتنې جواب ته ورسو اکثرا مونږ تاسو د ملاب تیر کې موري له روس هغه موري ځان سره یو بل سره مفصل شوی دی مفصلو سره کله کله د ملاب تیر نه اصلي عمومي رشته د اعصاب سره نه خاورته کیږي هغه تیر شوی هغه نه بس دواړه خوا یو رشته جلسي وی دی هغه رشته کله مثلا د دوه مورو ترمنز کو فشار راسی یا دغه دسکون سدی د دسکون نرم تقریبا آزاد هغه کله سره رپچر ورکی پارشی شاته وزي د اعصاب لک فشار لاندې راځي بیا اعصاب فشار لاندې راغی دردونه به کوم خواته سي د عصبي رشته زی او هغه جای عصب رسانی کوي هغه دردونه به هغه خواته وي د دې ورونه معلومیږي چې چپ خو عصبي رشته تر فشار لاندې دا او هغه سره هم اتمن خامخ د غالب مروکی تکلیف چا استاده د ماته اوسه ده چې یو ام آر آی د ستون د فقرات یا ام آر آی د دغه مفاصل وشي هغه نو وروسته به معلوم شي چې د اختیار ده د دې کوم عصبي رشته د فشار لاندې ده کنه ده که د فشار لاندې و هغه به ځان ته فیزیوتراپي ډاک صاحبان به فیزیوتراپي سیستمونه تاسو ته وخوي چې هغه باندې به ښه شي انشاءالله او که پیشرفته حالتونه امکان د دې لري چې عملیات ضرورت
شي بسیار تشکر ډاکټر صاحب برادر ما عبدالحی همنواز ولایت فرا روی خط هستند سلام
علیکم السلام علیکم ډاکټر صاحب سوال راشتو شما د یا کی از هم شو هر طرف نو با ان مرض روماتیزم باشه چې ډاکټر صاحب قبلا گفت یا قبلا مصاب به مرض باشه می تونه فرزند شم دچار به مرض شه آیا اگر از دوجنگ اخی گرفتار به این مرض باشه میشه از یکی انتقال کنه به یکی سوال منی بود و سوال دیگه می بود که به وقت کنه کی میشه پای ما زیاد با درد میایه وقتی ترمتری و خونی که میشه پایه زیاد درد میایه یا هم این تاثیر روماتیزم خواه بود یا نه خواه بود بسه میگو سوالی من بخواه خواه
کدام قسمت های پای درد نکنه بدم قرار بگین باز
پتر از همی بودیلک ها همی بند پایه ما همی قسمتی پشت پایه همی بودیلک که میگه همینا به درد میایه وقتی که خونی که میشه یا ترمتری میشه به میزیمین ترکی میگردم یا میشیرم بسه پایه همی درد میگیره دیگه اینجا بعضی دفتر ها میگن که شاید مرض رومانتیزم باشه تا حالا زمین سیستم شخصی که بداشتی ما نماده
خب وزنتون چطور است برادر؟
باقی با ما توزیاد بگیم
وزنتون خوزیاد نیست؟
بل نه انشالله خیلی چاقی ندارم بسم تا معمولی هم آدم معمولی چاق نیست خیلی لاغر
تشکر بیار
بفرمایید دکتر صاحب
خب من به سوال پاسخ سوال برادر ما اینا گفتن که تاریخچه فامیلی کس داشته باشه حتما مساعد است نه این یک چیز حتمی نیست اما یک فاکتور مساعد کننده به شمار میره یعنی کسی که پدرش سپری کرده باشه ممکن فشاری کم مساعد باشه با مرض روماتیزم و در پالویش انتقال ساری که فدار نداره این سوال پشتر هم جواب دادیم که نه
ساری
نیست دیگه هوای سرد میتونه که تشدید ببخشه بعضی آدم رازه مثلا اگر مفصل شما قبلا صدمه دیده باشه افگار شده باشین میتونه که هوای سرد رو تشدید ببخشه اما در بعض وقت هوای سرد و تطبیقات سرد میتونه کمک کننده هم باشه برعکس
تشکر دکتر صاحب تداوی روماتیزم دوامدار است
تداوی روماتیزم قسم قبلا گفتیم تداوی نداره اما کنترلش دوامدار است
یعنی دوامش باید
دوامدار باید دوا بگیره کنترل آمد از هر زمانی که مریض در کنترل آمد مریض اراد و رایمش کاهش پیدا کرد ممکن دوا را به موقتا قطع شد بعد از باز اگر اراد و رایم نزد شخص پیدا شد باز ممکن دوا باز دوباره شروع شود کورس متعدد است که باید تحت پیگرد یک دکتر باشه
چرا یک نفر مبتلا میشه به بیماری روماتیزم
از نظر ایمیونیتی از نظر گفتم اوتو ایمیون شخص مساعد می باشه به این مشکل و این مرض و قسم میکانیزمش به اون شکل اول برسن تشریح کردن اون میکانیزم میتونه که شخص
سبب شد. بیشتر خانم ها به بیماری مبتلا میشن یا مرد
ها؟ امراض امی اوتومیون بل عموم در نظر خانم ها بیشتر است متاسفانه، و از جمله تب روماتیسم مفصلی، اوستیوآرتریت، دیگه نوع التهاب مفاصل است. اینا میتونن که زیادتر گاوت یا نقرس یک نوع دیگه ایش هست که مفاصل التهابی میشه، اونا همش در نظر خانم ها
بیشتر در کدام سنین مبتلا میشه؟
خب فرق میکنم، روماتیسم مفصلی زیادتر باید سنین 25 تا 55 سالگی در نظر اشخاص به وجود میاد، اوستیوآرتریتس یا التهاب خود مفاصل یا اصلا عدم کفای مفاصل باشه میگن، دیگه مفاصل کلا تخریب میشه، تمام عناصر و تمام اجزایی که مفصلش ساختن در تشکیل مفصل رو داشتن اونا همش تخریب میشه. اینا همشون میتونه که در هر حالت باوجود بیاید، مثلا یک شخصی که قبلا ضربه دیده یک مفصل خود او زودتر مساعد است در سنین مقدمتر، و کسایی که مثلا ندیده و ممکنه بعد از سن 50 سالگی مصاب به اوستیوآرترایتیس شوند.
کدام نوش خطرناک است؟
ولی هر سه نوش نویس که بسید وی ضرورت داره خطرناکتر است، اما روماتوید آرترایت تب روماتیزم مفصلی که از قابل کنترل است. اوستیوآرترایت به این خطرناک است که مفصل عدم کفایه پیدا میکنه، حتی حالتهایی میشه که نمیتونه شخص درست بشینه یا درست بخیزه، مفصل قفل میمانه.
میدم و شروعی که فرد مبتلا میشه به میالت سردچار میشه به مرور زمان
که میشه؟ مرض بسیار سر خفیف داره، آهسته آهسته سری تدریجیش خودت میپایمایه، بالاخره شدت کسب میکنه. در صورت کنترل شوه خوب، کنترل نشوه ممکن است حتی مرض اوستیوآرترایت مریض چی شوه ضرورت پیدا کنه و تبدیل کردن مفصل خودت.
بسیار زیاد تشکر. شنونده عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی همچنان ادامه داره. در بخش دوم باز هم دکتر سید محمد رحیم نیازی متخصص داخلی عمومی در استودیو هستند تا در رابطه با بیماری روماتیسم به شما معلومات بده و به سوالات شما پاسخ بگه. و حالا ساعت 3 به وقت افغانستان است و خبرهای افغانستان را از سحر لیوال میشنوید. رئیس